السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونې ته مو زه احمد تکل هر کلی کوم. قدر منوریدونکو، د خبرونه د ځوانانو لپاره د آزادۍ رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه او د هیلو وړانګې رادیو ډرامې ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یو کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې د افغانانو د ایستلو او میشتیدنې په بهیر کې د یو لړ خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان دریمو هیوادونو ته ولیږدول او له هغه ځایه په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه. خو لا هم یو شمیر کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار کوي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو خبریالانو نیول غندلی دي. د ټولنې پرون په یو بیان کې وویل طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. بیان زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې تنه افغان خبریالان نیولي چې له دې ډلې دوه تنه یې تر دوه ورځې بند وروسته خوشې شوي دي. د دې ټولنې د بیان له مخې د کیودو نیوز جاپانی اژانس افغان خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی و لا هم د طالبانو په بند کې دی. په بیان کې د طالبانو د بیپولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې په حواله راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرونې او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 200 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیې پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیې پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 270 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نافذیږي او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیوهمشایر کې په جمهوری پال ګوند کې د خپل منځي سیالۍ په ګټلو سره د روانې نومبر میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن پر وړاندې سیالۍ ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. خو په ګوند کې دننه د ټرمپ سیالۍ نیکی هیلی هم ژمنه وکړه چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې په خپله پرونۍ وینا کې وویل سیالۍ تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هغې ټرمپ ته د مناظرې بلنه ورکړه. میرمن هیلی ویل چې دا یوه مبارزه او سرتیری ده. له بلې خوا نظر پوښتنې ښایي چې په نیوهمشایر کې د ډیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات به اوسنی ولسمشر بایدن وګټي او خپل سیال د استازو د جرګې غړي دین فلیپس ته به ماتې ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډېر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پانتونه فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په غونډې کار وکړم او زمینه مساعدم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام نو زمینه نه مساعده کېدل. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په غونډې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډېر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ ځوان لپاره ډېره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دو کال بعد، درې کال بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسي کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دي تازه دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاسون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي. نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاسون په باور د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سې طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلې تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د شپاړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وپهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړې وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاوو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونه فارغېږي نو د دوی 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنۍ ټکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بېله اپډیټ کېدو، بېله نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مراحل ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان دی بیا ریفورم کولو بیا زده کولو دی بیا د کولو او چې ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. څه ډول زده کړو؟ دا ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږ اشاریه اووه فیصده خلکو پوهنتونونه لوسته، یعنی باوجود چې میلیونونو خلکو پوهنتون لوسته خو عام نړۍ د نفوس په کچه شپږ اشاریه اووه فیصده ده. ولې؟ ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښه ځوان دي جوړ کړی، دا هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښه ځوان نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خوخه خدای کده کورنۍ
دا څه کوي چې هم زما خوخوي هم زما د کورنۍ خوخوي.
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګری پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي؟
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خوخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوې ستونزه ده. او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خوخه ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خوخه وشي خدا کنا کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکي ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانان مو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپله وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې ښه ترسره کېږي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ لخوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیانې د مونږه ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاره نه کوي. زمونږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، مونږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر مونږ اخلو خوشحاله یې ساتو، مګم بیا هم هغه مونږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري مونږ ته هغه زندګي خوشحاله نه ده. ټولو مجبوره کړله چې ته باید همداسې ووایې، مجبوره یم، دغه د نفر ده چې ډېر شرم ده، دا د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه، ننګ غیرت مهمه ده، مونږ افغانیان استو، مګم هغه ژوند د دوه نفر هم ډېر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا ننګ غیرت د مونږ د نیکو کمه ده، هلک عمر زندګي تباه کېږي، د جلۍ مځکه تباه کېږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یوه ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
زما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، مونږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هماغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې انسان راضي شوی نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي، او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده هغه ژوند هم نشي تېرولی، او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې په سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واکې د بل چا وي، او څه چې هغه غواړي لکه یو ماشین نه چې مونږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د دې کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی، حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه، نه د هغې هیلې یې ورته ځوانۍ کې د راټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ورژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د سی تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک زوم به خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرې، خو دا خپل دولت د خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسؤلیت په غاړه غستل شي، هم د ذهني لحاظ هم د جسمی او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخکې تلل شي، او کنه خو دوی به هم هغه مسؤلیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسؤلیت ګڼي مور او پلار چې زموږ د اولاد ته واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسؤلیت نه خلاصم، خالي خپل مسؤلیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپل خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخیر درکونه هغه کجنی وي یا لکوي مثال هغه ذهن مطالعه کوو چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه، او موږ عموما هغې په ظاهري بڼه باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده، هغه واده ته زړه نه ښه کوي، نو ما ته خو ضرورت نه دی چې مثال هغه زه دومره تعدید کړم او دومره تاثیر لاندې راولم او ورته وایم چې ته ولې نه کوې، دا وکړه، دا داسې ده، داسې ده. زه باید هغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي، که وخت راشي هلک وي جنۍ، هغه بیا خپله زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له ښځې سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي او د هغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي چې بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي ته هلک سره واده وکړي، دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي، نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمام معنا باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري. نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځ ته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي، نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړلی کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت، د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښي ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مولا ارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکي کنه کورنۍ ورته وټاکي؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبورې دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپله یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړي توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمیرل کیږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړئ او پرې نږدې چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاس د غمونو او بدمرغیو یرغمله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړي او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کیږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یو خبره دام کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کیږي، په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
از دا کړې د زوجایم په درکولو کې لوی مرسته کولای شي. لبد امر ازموږ ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزي لزده کړو لري پاتې شوې دي. همدای لامل دی چې په ګټ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دي. که ښځه او میړه زده کړې ولري د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري هماغه باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. سخاوت، مرستا او لاس نیوای غوره انسانی کړنې دي. انسانان لکه د یو وجود غړي، ځکه خو یو بل ته اړتیا لري. د یو بل په مرستا حرکت کوي او تر موخې ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او له یو بل نه رنګ اخلي. انسان تا خای چې تل د بل انسان لاسنیوای وکړي، مرسته ورسره وکړي، سما لار ور وخی او د پرمختګ لپاره حوصله ورکړي، ځکه چې مونږ او تاسو په مستقیم او غیر مستقیم ډول د یو بل پر ژوند اغیز لرو. بل سره مرسته یعنی خپل ځان سره مرسته ده.
اے خلکو، ای گئی
او هو، دا خو بیا په ګډوډو سر شو.
خدای مو دې پرده ور سره وکړي چې نن بیا په چا برید کوي.
وا خلکو، وای واورئ، د دې کلا د ژرندې ځمکه ټوله زما وه. خوشحال اکا پې خېټه واچوله او په خپل نوم یې کړه، او زما کلا یې خوشحال خېلو ته ور وبخله او دوی پکې سلامه جوړ کړه. خو زم داسې غلی نه کینم، ټول یې په خلاصو غږو واورئ، د سلامت اصلي خاوند زه یم. وایم د ټولو دې لاس خلاص وي.
چناره، اوس د نو وخت دی چې دوی ته خپل زور ور وبخې. ته صبر چې دا کښته را واخلم.
ای د خوشحال خېل ولسا، زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خو دا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته را واخیسته. هله لرې شئ، خیالي شاته شه. چنارګله، خښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایه، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم. ملک
سامه ده چې ته پې خوشحالېږې. زه یې ژرندګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین، ایلام ده ته پکې وخیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مو ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې ویرېږې؟ ته صبر چې لرې واچوم. راځه نو، اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسه، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟
اوهو دا څومره خوله ده، ماته یې راکا، را خوشی که وایم چه دا څومره خوله ده.
لاس ما چه ورچی نارگولا
راکا وایم
نی در کم خوشی که نرشا وایم نرشا
خوشی که.
خیالی گولا موبایل وار که چه جوبل بده کی موبایل پس بالا چه تا جوبل نشه.
وایم موبایل را خوشی که.
اوهو موبایل خویتی واخی سه
اوز بینو دو واتر پام دو بو دن تا وروا چوم
مکوا دا چه کمی وزالی ما مکوا
زبخه.
اوهو دا خوی پر اختیاو بو تا واچوا
تم 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 دم 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 اوز خوان وکو دم 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 دم.
وی خدایا موبایل می اوز با چه کوم پدیو خمی فلم جوڑا واکسونه می اخیسته اوز با چه کوم.
هلا لرډانډه موبایل رو باسا چې خرابېږي زر که وځوي.
هلا څنګه ته موبایل نه وای
هغه دا کلاس خواته دی وګوره
سودا واخلې سودا خو خا پر ازا د میګو په وړیو د چرګ په هغهو په ماته ګډو لو خو په نغد پیسو ګیو اړ سودا واخلې راشه.
دا څه کډې وډې وایې بس یو څه کم وې چې ځان دې را ورسوه.
څه خبره ده ولې ټول په ډنکې ګرځې؟
له زرنجه دې مه راکښته کېږه په چینارګل بیا د لیونتوب سفر راغلې کوم رانه یې ونه کې.
دا څه وایې ملک صاحب؟
هله وتښته چې درپسې ته راغی.
دا خو رښتیا ما خواته را روان شو.
ودرېږه ډوډۍ ته راغلی ته سوالګر ودرېږه.
اوهو دا زرنج مې ولې نشالانېږي؟ دا څه بلا وو؟
زرنج مرنج دې پرېدا هله پخې سپکوه چې ژوبلوي دې
اوس زرنج را خراب نکي.
هغه چې زما لاس او پخې دې را تړلي وو اوس د ستا وار دی. صبر چې یواره دې بند په بند وتړم بیا به خوند درکي.
زما سودا د دې پاموي ملک صاحب.
سمه ده سمه ده زه ورته متوجه یم.
ودرېږه چیرې منډې وکړې
والا کو راویني صحیح چې د غونچاګل دکان را خراب نکي.
واه واه کومه ده دکان لره شوی. اوهو دې دکان کې څومره ډېر شیان دي اوس به ټول نو شي جان کوم. واه واه
ملک صاحب دکان دې پتا سپارلې اے خل کو حالې چې دکان دې راسته جوړ کو.
دلته خو ډېر خوندور شیان دي اوس به ټول نو شي جان کوم.
دادای په خیر زوی سره دی وګ سفر دی او ما دلته یوازې پرګډیا.
وی وی وای او مړکې ده بلې سر ته پراټه پخولې ته به وای چې زه چا کار ته زم.
او ټوکې در سره کوم زم خوشاله يم چې ته درملن لپاره دی او په خیر چې بیرته راځې جک جوړ وې. پلوشې لري د شر زمان په مور به ډیر پام کوي پوه شوې.
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به لکه خپل مور داسې ساتنه وکم.
ته هم د همت اندېښنه مه کوه ما په پام دی په خیر سره نوی کور هم ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځئ نوی کور به دې هم جوړ وي. ته په موږ ډېر حق لرې لورې.
بالکل همداسې ده همت او پلوشې تل له موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر اوسي.
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم. ملک صاحب خو په ما حق لري.
ملک صاحب یوازنی سړی وو چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خیلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه.
هو رښتیا خیالي ګوله وای پرون د چینارګل موبایل په اوبو کې اچولی وو.
او والا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه. نن مې د یو ملګري موبایل راوړی دی.
چینارګل خوراکای په ځوان ځوانۍ کې لیونی شو بیا بے کس او بے کور بنی آدم دی څوک به د غریب خیال ساتي.
وای ملک صاحب ډیر پی خپه دی او کاکا خوشالم گیله کړي چې روغ می در لګل او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته.
ما مو لیدو چې ودار شم ما له روم نه خوري خدای تا مو جان راته جن دی لري.
امين
امين.
ولو کې چې زه ژوند یم تا ته به څوک پورته مونږ ګوري. او
خیالي ګوله زما خواریکه ځوانان ډیر خوخیږي او تا خو داسې کار ته ملا تړلې چې ډیر خلک نشي کوای. دا نوې کامرا تا ته درکوم. واخله زه یو فلم لرم دا وګوره چې څنګه ده.
اوهو دا خو ډیره ښه او قیمتي کامرا ده نوې ماډل ده.
هو دا زما لخوا تا ته ډالۍ. خپل کارونه دې پیوکه د یوې کامرې لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالي ګوله
واخله. خیالي ګوله مبارک دې شه، ښه کام را ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوې. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالي ګوله واخله. بس ته دعا کوه چې د شیرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي، او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوي کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګوړم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره.
احتیاط دا کمره راکه. واه واه مبارک دیوی، دا خدا سه لوکسه کمره ده. دی ویدیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دې ته فورکې وایي؟ په کورس کې مې لیدلې وه. یو څه نه زور سره بلد یم.
ډیر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهیږي.
او یو څه نه زور سره بلد یم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نورم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډو. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زموږ ډیر ښه کورس و. د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ذکر اوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زموږ رئیس ډیر خوښ شو او ویې ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه مې درې ترایپاد هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم. بس نو نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږي.
چې په داشنه سار بیا څوک دروازه ټکې. خلکو د لاسه خپل خفګان تم نه وزګار. دا خبر چې لور او میرمن به مې څنګه یي. صبر وکه، ولې دسې ورختا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وه اله مرسته وکئ. اله چې لیونی چنارګل راغلی.
کور دې له غلې ډک شه. لیونی خو ته یې، چیرته منډې وکړې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب اله مرسته راسره وکړه چې لیونی چنارګل راپچې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا صبر وکا، زه لیونی نه یم.
و می چاتم ځان لیونی نه ښکاري. خدای ته وګورم مرانیز دیکھے گا.
ته ودرېږه چې وا خبره درته کوم. تا ته وایم
مرانیز دیکھے گا. چنار ګړه زارې درته کوم. ما څه راته مو وایا؟ وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم. مرانیز دیکھے گا. ودرېږه مالته.
کور دې له غلې ډک شه. هیڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم. راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم خو چې رامخته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګورې احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه داسې خبره ده. ته خو ما ته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چا ته ونه کړې.
هیڅ چاته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه. په شیرینی کې زما بایسکل شته. زما بایسکل پورې کلي کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بلکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره خو ډېر نازوانه بنیادم یې احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل شته. اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب ناغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یې هم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړه.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه.
پایډل وهلو مې سا وخته، باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړه.
زموږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زموږ د کلي عزت او ابرو خبره ده. اما خان درته پوره تاوان درکوي. اول به یې ته ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زړه ته دروغجن ښکارم، ښه دوکه باش.
نه خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و؟
انډیواله، دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي، خو زما په ملک صاحب زړه خوږېږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې، ته ناظر یې که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړه.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بلکل لیونی و، ځکه خو متړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زموږ انډیوال بیا هېڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې ستاسو مالک راکړي، که دې زړه ته نه لویږي اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېده، هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب درباندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه، نو غټ مشکل سره به مخ شي. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه درپسې پیاده درځم. ځه
بس، سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري، ته وا دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
تصور چې دا زنګ د چا دی. نه، باید د ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
هو، دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو،
دا دی په بایسکل د روانې مخامخ. خبرې ته غوږ شه، د بر کلي د ملک ناظر مې شاته را روان دی، ځان ور بازي ووینه. ګوره، ځان ورته سم لیونی کړه چې ښه پوخ باور یې وشي چې ته لیونی شوی.
سمه ده، بس راځه. پلار جانه، دا خو همت دی، د چنارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب، سترګې دې روښانه، چې لیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسې، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه، چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب، راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ په اسمانه و، ویلې چې بایسکل مې پاتې شوی، زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژنې که نه.
ستړی مشې انډي والا.
خیر وسې، لکه چې ودې نه پېژندم، همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای، بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا د تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل درو بخه نو مبارک دی شه.
مبارک دی وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مه شي.
خیر وې سي، کور مو ودان.
وای، دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیواله، ته چیرته وې؟
چنارګله عاشق الله نه دی، بل څوک دی، دا ته څه کوې؟
ښه
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره، خدای دې جوړ کړي.
آمین. څنګه دې خوا ته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تېرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا، دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر یې لا څه شی وي، زه لیونی میوانی نه یم.
لیوانی خطا سی هستی عاشق الله خانا دا د ډول مزی به خبر ټینګ کچې د مالک صاحب واده دا ټنګ 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 دستن ټنګ 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 دستن دستن دستن
همتا
امر کو ملک صاحب
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان د خوب نه درځي ها
والا ملک صاحب زما په لوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانه کړ
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره بیا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ورتر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې دې روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه هم د شیرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر را ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیستا او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سر غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا دی ملک صاحب
ته راکړه د ټلیفون څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولکه ته وګوره دا دی سم شو السلام علیکم وښه دی نام خدا نام خدا ته خو نور هم تازه شوي واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوې هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همته زویا د زیبا مور د ژوندې وي چې ته را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکړه چې تر شیرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه ده ته چې زم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرځې تاوېده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوروره
څه ووایه ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بېغمه شول رښتیا زیبا چېرته ده
ته زیبا خو دا لومړی سفر
و پلار کې ستړی شوی و اوس ویده شوه ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکم هغه بل کوچنی خان چېرته ده وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ لږ وروسته راځي
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه پوه شوې
بېغمه اوسه ملک صاحب زما ورته پام دی رښتیا وایي ته اندېښنه مه کوه لیک مې را باندې پام کوي
پوهېږم پوهېږم ځکه خو مې زړه ډاډه دی ځئ نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده ستړي به وایې ورځئ
تاسو هم اندېښنه مه کوئ په خدای مو سپارم
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم
سمه تیره اندرای ده خو چې نارګو لاسې ځان په تکلیف کوي چې د ده په ځای وای و کار ته مې هم ګوتې نه ور وایي ما خوشحال کاکا ساته اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی ته بیا د ده کارونو ته ګوره دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی
تا ته وایم ودرېږه له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي
دا ځوان بیا څوک دی
څوک یې را مخته شه که درغلم بیا دې نو خیر نشته ده مړی او ژوندی به دې ورکم
نه نه زه وایم چې ودې ګورم پوه شوې کوم بل مقصد مې نه و
ښه نو دا بیا در ښکته شومه اوس مې وګوره
دا څه بلا دی او دا په ونه کې ولې پټ شوی و لکه چې په کوم خطرناک سړي واوښتم یاره همته خپله نرمي به دې خلاصوي رور جانه ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري ته را مخته شه دا دی زم له بایسکله کوز شومه راځه بس ځان ډېر مخه یې ښه ګوره چې زم د چا نه کم نه یم
کېنه تورزنه خوشی د ځان صفتونه مه کوه تورزن تا غوندي
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومېږي غټ بریتونه سرې سترګې تا چېره دا لاسونه یې وګوره
سلام دې لکه چې هېر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره
وای وروره څه خدمت درته وکم؟
دا څنګه په وړه لاس وای؟
او تا خو یې چاړه راوویسته. وروره خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل دي مسای، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېرې اوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
و ځواني مرګ خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چاره پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو هله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده په سترګو، ماته پښې باسه، لکه چې کوم غل یا قاتل دی. اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
وا لکه چېرته ځې؟ زما چاړه چېرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې پلار سره دې خوږو په خولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندې ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې نو ټولې ښځې دې نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بېخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هېڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب مېرمنه بي بي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړی ده.
ښه، خی داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما یې اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده،
ځکه چې فرزانه خور اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شپنم، چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی، زم څه پکې نه وایم. ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر سي چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اورېدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنی آدم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه، تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې یې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو ړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا ملکا زلن شمر در خوره ولا کیره نو اخلی
خود سه خبره مو شور دای ولړو.
چنارگل کاکا، ته د ملالای تو ګورا منا را ناغست د نه راکی.
ملالای ولی دل شمس نه منا خیسدا.
چنارگل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی. کله نا ولی وبس کی، کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي. اوس زده مردار منا خوري، ته دې مانی تو ګورا.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا. شمسا ملالای خوایی دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارگل کاکا، د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري، یواز زه خو نیم.
او هو، د کلی ماشومان به څوک پوکی؟ یو او دوا خو نه دی. که پو نشی
ټول بنا روغ شي.
دا خو آسانه کار دی، هیلو وړانګ ډرامه دی ووري ټول به پوه شي.
واو څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملاله یې. که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 21 22 1